مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوزه بوریوال کاکړ یم سلامونه مې منئ په دې ستا خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو. همدغه سبا د مشال ریډیو نیوز پروګرام تان تیلې هم واورئ. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه اسرار الله مومن ته وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان او جنوب ایشیا لپاره د امریکا ستراتیجي د پاکستان لپاره هم ښه موقع ده چې د ترګري ضد کمپاین سره یوځای شي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د قبایلي سیمو په مرکزي بهیر کې شاملول یې د حکومت لومړیتوب دی. او د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلی کې د افغان هندي او امریکایي سوداګرو ته وینا کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان او جنوب ایشیا لپاره د امریکا ستراتیجي د پاکستان لپاره اهم خه موقعه ده چې د ترګري ضد کمپاین سره یوځای شي. بلخو د پاکستان د بنو چارو وزیر وایي د حقانی شبکې او حفیظ سعید په څیر عناصر پر پاکستان بوج دی او له دې ځان خلاصول لپاره باید وخت ورکړل شي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پرون په کابل کې ویل
دی وی د جنوبی اسیا لپاره د نوې ستراتیژي او بیا ځلي تعهد د پاکستان لپاره یو ښه فرصت دی چې د ترهګرۍ ضد کمپاین سره یوځای شي. دغه ستراتیژي چاته نه ده ځانګړې شوې، بلکې د ټولو هغو مسؤلو دولتونو چې غواړي ترهګري له منځه یوسي او بېګنا خلکو ساتنه وکړي ښکیل دي.
بلخو د ناحیې پر ورځ ناوخته په نیویارک کې یوې غونډې ته د بنا پر وخت د پاکستان بنو چارو وزیر خواجه سیف وویل چې پاکستان د ترګرو ډلو د پاللو تور بې ځایه دی، ځکه چې دغه ډلې د پاکستان په غاړه کې اچول شوي. خو هغه دا ونه ویل چې چا دغه ډلې د پاکستان په غاړه کې اچولي او پر ضد یې ولې ګامونه نه اخلي. د یادونې ده چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوب ایشیا په اړه د امریکا نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترګرو ته پناه ځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د پاکستان د غرب یو ورته نور د برداشت وړ نه ده. د یو بل خبر لمخې په کابل کې د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ د عملی همکارۍ دورځنی مذاکرات سر ته رسیدلي. د پاکستان بنو چارو وزارت لخوا جاري شوې خبر پاڼه وایي پرون د درې وړو هیوادونو چارواکو پر دې موافقه وکړه چې د درې اړخیزه همکارۍ هدف په افغانستان کې په پرامنه توګه د بیا آبادکارۍ او اقتصادي پرمختیا ملاتړ کول دي. خبر پاڼه وایي په دې مذاکراتو کې د یادو هیوادونو چارواکي د رابطو پر زیاتولو، د درې اړخیزه همکارۍ په منصوبو په عمل درآمد کولو او د درې وړو هیوادونو ترمنځ پروژو ته په تحفظ ورکولو صلاح شوي. د دې غونډې مشري د افغانستان د خزانې وزارت د پرمختیا همکارۍ څانګې مشر کوله. د دې مذاکراتو بل پړاو به په اسلام آباد کې وي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د قبایلي سیمو په مرکزي بهیر کې شاملول یې د حکومت لومړیتوب دی. پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې شاهد حقان عباسي وویل چې د حکومت تمرکز یې د کډوالو په بحالۍ دی. نوموړي د ترګري پر ضد جنگل کې د قبایلي ولس د قربانیو اهم یادونه وکړه. دا په داسې حال کې دا چې د قبایلي سیمو نه منتخبه ځینې پارلماني استازي وایي که حکومت د اکتوبر میاشتې تر 9 نیټې پورې د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحاتو منظوري ورنه کړه نو په اسلام آباد کې به احتجاجي مظاهره کوي. بلخوا د سفران وزیر وایي چې د اصلاحات به په مرحله وار توګه منظورول کیږي. په خبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې د مړو شمېر 30 ته رسیدلی او په نورو لسګونو کسانو کې د ډینګي د بیماری پخلی شوی. د خبر پښتونخوا سیاسي د څانګې لخوا مشال ډیو ته د ترلاسه شوو شمېرو تر مخه پرون د ډینګي دوه نور ناروغان چې د پېښور اوسېدونکي وو مړه شوي دي. د سیاسي څانګه زیاتوي پرون د 1402 کسانو معاینه وشوه چې پکې په 320 کسانو کې د ډینګي بیماری موندل شوي، خو یوازې 111 کسان په هسپتالونو کې داخل کړل شوي دي. ډاکټران وایي چې ډینګي ناروغي په ولاړو ګندو اوبو کې د موجود یو ماشي له وجې خورېږي. مشال دوته غوښتي د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلی کې د افغان هندي او امریکایي سوداګرو ګډې غونډې ته په وینا کې چې څو شېبې مخکې یې وکړه هندي سوداګر په افغانستان کې پنګونې ته وهڅول. د مشال دو خبریال چې په دې غونډه کې وو وایي چې عبدالله د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په چارو کې نږدې اړیکې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې وبللې. اجرائی رئیس بانند هند له وزیر اعظم نریندر مودی د بونو چارو له وزیر سوشما سوراج او یو شمیر نور لولود با هندی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. هندی رسنی وایي چې ټاکل شوی عبدالله عبدالله له مودی سره د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړي. د کابل پر هوایي ډګر له بریدو وروسته د امریکا د بونو چارو وزارت خپل وګړو ته خبرداری ورکړی دی چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د امریکا سفارت پرون په کابل کې اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان وضعیت بے ثباته بلل شوی دی او ویل شوی چې په دغه هیواد کې امریکایانو ته ګڼ ګواښونه شته. په اعلامیه کې ویل شوی دی کوم امریکایان چې په افغانستان کې دي یا په افغانستان کې ژوند کوي باید زر له دغه هیواد ووځي. په کابل کې پرون د احمد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر برید وشو. برید کوونکي څلور تنه وو چې وژل شول. د دوی لخوا د توغندیو د برید له امله یوه ښځه وژل شول او یولس تنه ملکیان زخمیان شول. طالبان او داعش وسلوالې ډلې دواړو د برید سیمواري منلې. په زرګونه ایرانیانو په تهران کې د هغه پوځي ویر وکړ چې داعش ډلې ترې په شام کې سر پرې کړی دی. پرون ګڼ شمېر خلک چې د محسن حجاجي عکسونه او سره بیرغونه یې پورته کړي وو د نوموړي د جنازې ځای پورې یې لاریون وکړل. د جنازې په مراسمو کې د پارلمان سپیکر او یو شمېر نور ایرانی چارواکو اهم برخه اخیستې وه. د راپورونو له مخې د ایران د انقلابي ځواک غړی حجاجي د اګست په لومړیو کې داعش ډلې د عراق پورې ته نږدې ونیوه چې د ایراني رسنیو په خبره دوه ورځې وروسته وژل شو. عراقي وزیر اعظم غوښتي چې په خپلواکه کردستان کې د دې سیمې پر آزادۍ شوی ریفرنډم دې لغوه کړل شي. عراقي وزیر اعظم حیدر البادی ویل چې دوی به کله هم د ریفرنډم پر نتیجو مذاکرات نه کړي. نوموړي پرون د عراق پارلماني غړو ته وویل چې موږ به د آئین له مخې په ټول کردستان سیمه عراقي قانون نافذوو. د عراق کردانو د ستمبر په 15مه د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وکړه چې پرون جې نتیجه راووته او نږدې 93% کردانو له دې سره موافقه وکړه چې خپلواک هیواد ولري. او اخره کې د کرکټ خبره. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د لومبي ټیسټ میچ په لومبي نن کې تر دې دمه سریلانکا په 35 اورونو کې درې یو شپېته رنځونه جوړ کړي او درې لوبغاړي اوټي. د دوو ټیسټ میچونو سیري د لومبي میچ نن په ابوظبي کې د شیخ زید په میدان شروع شو. دا تر دې مهال د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسۍ بای له مود عمران اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 106 روپۍ او یا پیسې اخیستل کیږي او 102 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 101.50 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 103.50 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 104.50 روپۍ 50 پیسې او 125 روپۍ او یا پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 28 روپۍ 40 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 90 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 50.50 پیسې اخیستل کیږي او 1 روپۍ 50.50 پیسې خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 306 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوسته موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا به پېښور بنو کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ او زیات نه زیات 36 ڈگری سینٹی گریڈ وي. بنو کې به کم نه کم 48 او زیات نه زیات 1.5 او کوټه کې به کم نه کم 40 او زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې اسرار الله مومند او محمد عمران وړاندې کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي دوی تیار دي چې په افغانستان کې د امن لپاره له امریکا سره په ګډه کار وکړي. خو د سیمه ییزو چارو یو کارپوه وایي
پاکستان دا ویلی دی چې دی به د پاکستان په خوره باندې د افغان طالبانو یا د حقانی شبکې خلاف هیڅ اقدام نه کوي ځکه چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان دغه جګړه پاکستان ته انتقال شي.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وایي دوی به افغانستان و بیرحمه دښمنانو ته نه پرېږدي.
We will not abandon Afghanistan to a merciless enemy trying to kill its way to power.
پورتور هم پوله کار او کاروبار کوونکي وایي د پاکستان نوي او سختي تګلارې دوی ډیر اغیزمن کړي دي.
د بارډر منیجمنت وجهه سازمون لوکل خلکو ته چې دلته څومره روزګار او ټول متاثر شوی دي که دکاندار دي که ترانسپورت دي او که کسٹم ایجنټس دي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او 19 پروګرام تاندې هلي هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر خواجه آصف ویلي دی چې پاکستان تیار دی چې د امریکا سره د افغانستان د سولې پر مخ بویولو لپاره کار وکړي او د افغانستان د بحران د هواري لپاره لارې پیدا کړي. نوموړي په نیویارک کې د آسیا سوسایټي یوې غونډې ته د څرګندونې کړې دي. تفصیل یې عصمت ساروان راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سمیت د امریکا د دفاع وزیر له سفر سره په یو وخت وویل هیواد چمتو دی له امریکا سره د افغانستان د سولې په پرمخ بیولو کې ګډ کار وکړي. خواجه آصف د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې په ایشیا سوسایټي یا آسیا ټولنه څیړنیز انسټیټیوټ کې وویل پاکستان تیار دی چې د تروریستانو د مخنیوي لپاره د افغانستان د پولو د اغیزمن کنټرول او د افغانستان د جګړې په سوله ییز حل کې له امریکا سره کار وکړي. پاکستان تر دې پخوا هم په ځلونو ویلي چې د پولو د کنټرول په برخه کې همکاري کولی شي، خو په خپله خاوره کې د افغانستان جګړه پر مخ نشي بیولی. د پاکستان د دی نیوز ورځپاڼې ایډیټر او د سیاسي چارو مبصر رحیم الله یوسفزی وایي له دې خبرې د پاکستان منصور دا دی چې پاکستان د افغان طالبانو مشران په خپله خاوره کې نه ځپي.
پاکستان خو شرایط دی که د پاکستان دغه شرایط دغه تحفظات هغې ته امریکا پام کوي نو بیا به پاکستان ته اون کوي. یعنی داسې نه ده چې پاکستان به بغیر د خپلو خبرو منلو نه د امریکې سره تعاون کوي. پاکستان دا ویلي دي چې دوی به د پاکستان په خاوره باندې د افغان طالبانو یا د حقانی شبکې خلاف اس اقدام نه کوي، ځکه چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان دغه جګړه پاکستان ته انتقال شي. دا خو ډېر واضح خبرې دي.
خواجه آصف چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په 22مه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی همداراز وایي د افغانستان د ستونزو په خاطر پاکستان پلمه ګرځول نه منصفانه دي او نه دقیق. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په هند کې وو او هلته د هند له دفاع وزیر سره په ګډه خبرې غونډه کې یو وار بیا وویل چې امریکا به د تروریستانو پناه ځایونه ونه زغمي. تر دې وړاندې د اگست په پای کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال ویلي وو چې پاکستان د امریکا د میلیاردونو ډالرو له ترلاسه کولو سره سره په خپله خاوره کې سختریزو ته پناه ځایونه ورکړي او نور به امریکا د پناه ځایونه ونه زغمي. خو خواجه آصف وویل هیواد یې پخوا د دې لپاره چې په افغانستان کې سیاسي حل لاره ترلاسه شي هر څه چې په وس پورول وکړل او دا هڅه هم کوي چې خاوره یې د هیڅ بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. په همدې حال کې افغانستان له پاکستان غواړي چې له خپلې خاورې د طالبانو مشران وباسي.
اسمت څاروانو د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو ستر سیکرټر پرون کابل ته د خپل سفر پر مهال یو ځل بیا پر طالبانو د سولې ژغ کړی، خو وایي د جګړې له پای ته رسیدو وړاندې به بهرني ځواکونه له افغانستان څخه نه وځي. افغان ولسمشر اشرف غنی بیا وایي چې د پاکستان سره هر اړخیزې مذاکراتو ته تیار دي او باید د په وینا پاکستان د دې موقع څخه ګټه واخلي. محمد حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په خبر امریکا او ناتو به افغانان بیرحمه دښمنانو ته پرینګ دي، خو وایي د روانې کشالې حل یوازې له سیاسي لارې ممکن دی. نوموړي همداراز ویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره هم ښه فرصت دی چې د ترهګرۍ ضد کمپاین سره یو ځای شي.
And this renewed commitment is an opportunity.
دای وی د جنوبی آسیا لپاره د نوې ستراتیژي او بیا ځلی تعهد د پاکستان لپاره یو ښه فرصت دی چې د ترهګرۍ ضد کمپاین سره یو ځای شي. دغه ستراتیژي چاته نه ده ځانګړې شوې، بلکې د ټولو هغو مسؤلو دولتونو چې غواړي ترهګرۍ له منځه یوسي او بیګنا خلکو ساتنه وکړي ښکیل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته ویلي د نړۍ هیڅ یو هیواد د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان په څیر قرباني نه ده ورکړې، کومې دا چې افغان حکومت په اړه شک لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسه له دوو محور تعقیبوي. د ښاغلي غنی په خبره د بین الافغاني سولې ترڅنګ دوی له پاکستان سره هم سوله غواړي، خو اوس توپ د پاکستان په میدان کې دی چې څنګه ترې استفاده کوي.
ما حل تغییر کرد، ما آماده مذاکرات همه جانبه هستیم.
دای وی ماحول تغییر کړی. موږ د هر اړخیزو خبرو لپاره چمتو یو څو په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. توپ د پاکستان په میدان کې دی. سوله دی فرصت چې طلایي فرصت هم دی. مثبت استفاده وکړو. لومړنۍ پایلې بدې نه دي، خو په دې برخه کې قضاوت بل وخت وړاندې وي. ولسمشر محمد اشرف غنی همداراس په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو په اړه روسي راپورونه تشیاوازي وبللې. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ښاغلي غنی سره د کتنې په محل په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو غوښتنه مطرح کړې ده. د ناټو عمومي سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم طالبانو ته په پیغام کې وویل چې دوی به د جګړې له لارې بریالي نه شي.
په برمومندو کې د نحکی ټونل یا سورنګ لار پرانستل پرون د پاکستان د ارمی مشر جنرال قمر جاوید باجوا لخوا د پرانستل سوی د خو بیا هم دغه لار د ولس د تګ راتګ لپاره بند ده او ولس ته په دغه لار کې د تیردو اجازه نسته. د مشال ریډي خبریال شانواس ترغزی له خلکو سره غږیدلی او رپورټ یې اورو.
د جنرال قمر باجوا لپاره یو غونډه هم جوړه شوې وه چې په دغه غونډه کې د محمدونه پارلماني غړی سینیټر هلال رحمان هم موجود وو.
دا تنن کولاول مخایشو چې دا تنن زغ د وزره کولاو شي او خلک دې نه مستفید شي. اوس چې دا تنن کولاو شو د تنن له مسبانه خلک روان شي او تنن مخبطلې شي. په خو کوم انسان چې دا غلګه تکلیف دی دا حکومت دا وعده کړی دا چې فارم چاف نن په جرګه کې چې زبا په دریو میاشتو کې دوباره راځم او دې چې کوم پاتې سره دې استفاده کوم.
نن سهار وختي هم د دغه ټنل په لار کې د غټې دروازې سره ولاړو عسکري غړو وویل چې دروازه بنده ده او هیڅ یو ولسي وګړي ته د تګ راتګ لپاره پر اجازه نشته. د نحقي نه پورې غاړه د ساپو حلیمزو او د باجوړ نه راتلونکي ګاډي هم د نحقي په کنډو ختل او مزل کاوه. د سیمې یو اوسیدونکي خیال مومن مشال ریډو ته وویل
او سپایي رااله چې اچاته اجازه نشته دی. خو نن سهار ما خپل تجربه وشوله ځکه چې زه په خپل وراله او موږ ته اجازه ترانه کړه پرې خوده بند دی تر وسه پورې او پته نه لګی چې کله به کولاویږي.
رسول خان حاجی هم د حلیمزو بر محمود ایجنسی وسیدونکو دی. هغه وویل چې پرون ټول ورځ په محمود کې کرفیو و خو هغه بیا هم خوشاله چې د نحقی ټنل لار به خلاص شي، خو په ځای د دې چې خوشاله شي خفه یې کړل.
خال ټول دې ته په تم او چیرې دا لار کولاو شي نو موږ ته به نږدې شي نا وګي پورې به ګنټه مازال خو به رالان شي. نو موږ ډیر مایوس شو دا قام چې موږ له جرنیل صاحب راتو موږ خو ته لارو کې راوتو چې خیر مقدم بیا کوو. موږ له ډیر دغه
د نحقی ټنل اوږدواله 280 میټره دی چې د حکومتي چارواکو په وینا 2,440 میلیون روپۍ خرڅ پرې راغلی. د ټنل نه پورې غاړه تر مامدګټه 46 کیلومتره سړک باندې هم د جوړونې کار روان دی او چارواکي وایي چې تر 3 میاشتو پورې به دغه سړک هم جوړ شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو د سازمان او غیر سرکاري سازمان فاټا سټوډنټس شهید بټو فاونډیشن لخوا په یو تقریر مقابله شوې ده چې موضوع یې په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو په اړه خبرې کولو. په دې دستور کې د قبایلي سیمو بېلابېلو زده کوونکو ګډون کړی وو. تفصیلي محمد عمران راکوي.
د دستوري را جوړونکي او د آل فاټا سټوډنټس فورم مشر فرهاد علي وایي چې د دارنګ دستورو مقصد د پاکستانی خلکو تر څنګ نړۍ ته ښودل دي چې د قبایلي سیمو ځوانان او پیغلې هلته د بشري حقونو وضع او ورسره هلته عملي قانون ته په کوم نظر ګوري. یا د هغه ځای زده کوونکي له خپلو مشرانو څخه غوښتنې لري.
سپیچ کنټست اصل مقصد دا و چې مونږ په فاټا کې ولرې څومره انساني حقوق دي د هغه ویولیشن کې چې هغه مونږ خپل هیومن رائټ ادارو ته زمونږ کوم مشران دي هغه ته چې د هغه رسوي وکړي دا د حقوق چې مونږ ته نه ملاويږي. نو زمونږ انشاء الله امید دي چې دغه خلک چې دي زمون تن کمپټیشن کوم شو کم سټډنټانو په هیومن رائټ باندې ډېر بهترین خبره وکړلې. نو یو خدای چې زمونږ میسج کې دلاړې بلل چې دغه سټډنټان کې ډېر زیات ټیلنټ موجود دی دغه به ان شاء الله مونږ پولیش کوو دغه خلک مونږ مخې ته راوړو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو سازمان پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټس ارګنایزیشن مشر حبیب ملک وایي چې اوس د ټیکنالوژي دور دی او هغه حالات چې په قبایلي ولس تیریږي د رسنیو له لارې پټ نشي پاتې کېږي. ضرورت دې دی چې هم د دارنګ دستور له لارې قبایلي ځوانان واورېدل شي.
دا ضرورت دی او داسې ډیبیټس دی وشي نور خاریو کې وشي مکه چې خلک خبر شي د قبایلي سیمو د قبایلي علاقو د قبایلي خلکو مسایلو نه او د اغه حل د پاره چې کم دی اغه کوشش وشي او خپلو کې کینو او دنه مشورې وکړي چې باید د حل څنګه دی.
د باجوړ جنسي عضوانو په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکي عنایت سالرزی وویل چې د اف سی آر قانون د هر قبایلي وګړي نه آئینی قانوني او انساني حقونه تروړلي خو ریاست دا ذمہواري لري چې دوی ته دغه حقونه ورکړي. نو ځکه د دارنګ دستور له لارې د ټول هیواد اولس خبرول دي چې قبایلي ځوانان او پیغلې څه غواړي.
باندې فرض دي چې مالا فوډ راکی شیلټر راکی او هیلث راکی هغه مالا نه راکی د فاټا دغه ماشومان چې راضي او په دسه پلیټ فارمونو باندې خبرې کوي نو داغي دیو فایده به دا راضي چې د فاټا فیوچر لیدرشپ بلک فیبریکیټ شي هغه به فرنیش شي هغه به راځي نه به پالیش یا به بیا خبره کولی شي د خپلو خلکو
د دې دستوري د راجوړونکو په وینا چې دا حتمی مقابلې وي او له دې وړاندې دوی په ټولو قبایلي سیمو کې دارنګ مقابلې کړې وي د دستوري په پای کې په لومړی دویم او دریم نمبر راغلي زده کوونکو ته انعامونه هم ورکړی شو محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته ورځ د سواد پامنګور کې شزو ته د هغوی د حقونو په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره یو غونډه شوې ده د دې غونډې انتظام د شزو د حقونو دفاع کوونکي سازمان شرکتګاه کړی و په غونډه کې په سواد کې د شزو پر ضد تشدد په مخ زیاتیدونکو پیښو فکرمندي شودل شوې ده تفصیلي نیاز احمد خان راکوي
کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکو ټولنې مشره نیلم رحیم وایي چې دوی د متحده قانونو په مالی مرسته د سواد درې یونین کونسلو کې په ښځو کې د هغوی د حقونو لپاره د پوهې راوستلو کور په کور کار کوي ځکه چې دې سیمه کې په ښځو باندې د تشدد لړۍ لا په زیاتېدو ده
بنیادی مقصد دا دی چې ښځو ته د خپل حقونو پته ولګي او کم چې وایلنس زیاتې د ښځې سره کیږي دا هغه د پاره هغه اواز اوچت کې او هغه ته د هغه طریقې پته ولګي چې هغه باغ وایلنس سره سکے او د چا په سی بزی او داغه مخنیوي بسنګ کوي بل مونږه د حکومت سره په دې کې کار کول غواړو چې هغه چونګه په دې صوبه کې چې د قوانين سازي ډیر زیات ضرورت دی قانونونه نه دي جوړ شوی او کم قانونونه چې دی هغه فعال نه دي
هنده کې روزنه اغستون کې یو مشره خزا جان بيبي وای چې مور پلار مې د ناپوهۍ په وجه ډیر په کم عمرۍ کې په داسې کور کې واده کړوم چې د هغه سړي دوه خزې وړاندې هم وي نو داسې روزنې دې سیمه کې ډېرې مهمې دي
ډېره پوهه په کار ده نو زه په خپله باندې داسې جنکۍ ورکوي نو زه یم لکه داسې کار مه کوئ لکه دا کار راځي په ښځې له پاسه ښځه مه ورکوئ په سورو کې مه ورکوئ لکه خپل چم ګاونډ ته ټوله خونه خیمه دا بیا راځي وروسته دې نه پیسلې جوړیږي دې نه غټه درنه جوړیږي دښمنۍ ته جوړیږي
د ښځو حقونو لپاره کارکونکو یو بل مېرمن کشور وای چې دې روزنه کې د سیمې سړی هم شاملول پکار دي ځکه چې په خزو باندې زیاتره تشدد ناپوهه سړی کوي
کله چې په سړو کې دا پوهه راشي نو مطلب په خزو کې په خپل راشي کله تعلیم تشدد دی نو هغه یا مور یا پلار خو مطلب په ځوانې ښه تعلیم کوي او په لور باندې ښه تعلیم نه کوي یا خو له اجازه نور کوي یا په پمپ سکول کې داخل کی او لور چې دا نو هغه په سرکاري سکول کې داخله کی د ورکوټوال نور سره دا تشدد شروع شي او تر دا مرګ پورې دا هغه سره تشدد دی ځکه چې بیا ول په جیدات کې څنګه ورګي دا هغه حق مه هغه ته نه ملاويږي
غونډه کې ویل شول چې د ښځو د حقونو لپاره د پوهې دغه لړۍ به تر دریو کالو پورې دوام لري او د سیمې کومې ښځې چې د مشکلاتو څخه مخ وي هغوی ته به قانوني مشورې هم ورکولای کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
ښځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست په تورخم کې د کسٹمر کلیرینګ ایجنټان او سوداګر وایي چې دلته دوی د پاکستان د نوې تګلارې له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي دوی مشال ریډیو ته وویل چې د تګلارې او پر پوله د تګ راتک پر وخت سختي د دوی کاروبار هم اغیزمن کړی دی او ژوند یې هم اغیزمن کړی دی د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری له دوی سره غږیدل دي راځي چې رپورټ یې واورو
په تورخم کې د کسٹم کلیرینګ ایجنټان او د امپورټ ایکسپورټ مالونو سوداګر وای چې د کسٹم محکمې د نو قوانینو او د بارډر مینجمنت یا پولیس سمبالولو پالیسۍ سخت اغیزمن کړې دي د تورخم کسٹم کلیرینګ ایجنټس اسوسییشن یو مشر واحد خان مشال ریډیو ته وای چې دغه بندیزونو له وجې افغانستان سره د دوی کاروبار ډیر راکم شوی دی
ایکسپورټ الډی موږ
مطلب افغانستان مارکیټ نه مونږه وته والی ډیر افسوس خبره ده. 2003 نه 2007 پورې مونږه 75% په افغانستان مارکیټ باندې په خوراکي موادو باندې قبضه وپو، او اوس دا فریش سروچ شوی ده په 2016 کې نو مونږه 25% پاتې یو، هغه صرف هغه په وجه باندې تجار په وجه باندې چې هغه مطلب تکلیف تیری بیا هم دي ځای نه شای وړي.
په تورخم کې یو سوداګر محمد اکبر وای
د بارډر منیجمنت وجه لاساس مونږ لوکل خلکو ته چې دلته څومره روزګار او ټول متاثر شوی دی، که دکاندار دی که ترانسپورټ دی او که کسٹم ایجنټس دی، دغه ټولو ته مختلف شکلو کې مختلف قسمه نقصانونه ورسېده. که روزګار ته وګوره روزګار ختم شو، مشکلات ډیر زیات دي.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام وای چې دوی د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن غوښتنې او اندېښنې د کسٹم لوډ پوډ چارواکو ته رسولې دي، او د بارډر مینجمنت پالیسۍ تر لاندې پاکستانی او افغان وګړو لپاره پاسپورټ او ویزې شرط برقرار دی. خو مونږ هڅه کوو چې کسٹم کلیرنګ ایجنټس او د پولې دواړو خواوو سوداګرو ته مخصوص کارډونه جاری کړو چې پتاګ تک ورته اسانی پیدا شي. یاد دیوی چې د تیر کال جون رئیس په تورخم کې د بارډر مینجمنت پالیسۍ تر لاندې پاکستانی چارواکو خلکو سره په تګ راتګ کې سختی شروع کړې، او د بغیر سفری اسناد چاته په دې دروازه د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې دوی په تورخم کې د امنیت په خاطر دغه سختی شروع کړې چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان د سینټ قائمه کمیټي په اسلام آباد کې د سخت دریځه ډلې داعش پر جنډي لګولو باندې نوټس اخیستی او د کورنیو چارو وزارت څخه غوښتنه کړې ده چې په دې لړ کې خپل رپورټ ور وړاندې کړي چې د دې تر شا د چا لاس دی. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې اړه رپورټ لري.
اسلام آباد کې د شروع یا چهارشنبه په ورځ د سینټ رحمان ملک په مشرۍ د داخلي چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټه غونډه وشوه چې پکې په اسلام آباد کې د داعش جنډې لګېدو باندې اندېښنې وښودل شوې. په دې موخه له داخلي چارو وزارت وغوښتل شو چې د اسلام آباد غونډې ښار کې ولې د داعش جنډې لګولې شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینټر شاهي سید وویل چې دوی له داخلي چارو وزارت نه وپوښتل چې په اسلام آباد کې دومره کیمرې لګېدلې نو بیا ولې تر دې دمه جنډه لګوونکې ونه نیول شو.
چې دا څوک چې دا جنډې لګېدې نو آیا دا سیف سیټي دا کیمرې خلک نه دي چې دا څوک دی پکار دا چې دین کواري نو هغه ایف آئی آر آلریډي کټ کړی دی او پر روان منټ کې به هغې مونږ ته تفصیلا د دې رپورټ راغی. روان منټ د هغې مونږ ته پورا بریفنګ راغی. موجوده هغې دغه دي چې جنډې بغیر لګېدلې دي او هغې ایف آئی آر کټ کړی دی نامعلوم.
مشال ریډیو چې په دې اړه د دفاعي چارو تجزیه کار حسن عسکري نه وپوښتل نو هغه وایي چې دا کاروایي ښایي چې پاکستان کې د داعش ډلې ملګري شتون لري. نوموړي زیاته کړه
داعش کې جنډې لهرانا کوئی بڑی سازش نہیں ہے.
د داعش جنډه لګول سغټ سازش ندی. خدا ده چې کوم سخدری زدی اغوی ته دلته مرسته تر لاسه ده او دا اغوی زنی ملګری یو زیبل زیپټ تی او اغوی دا کاروایی کوي او اصل کې دا کاری د خپل وجود د خودلو لپاره کړی او دا په بنیادی توګه د هغه تنظیمونو خلق تی چې پاکستان کې شتون لري او اوس دوی له هغوی بیل شوی او د داعش په نامه کار کوي. نو زه بیا وایم چې دا کاروایی د خلکو د خپل وجود خودلو لپاره کړی چې د شپې په تیاره کې جنډه لګولي. نو د دې دا مطلب شو چې دلته سخدری ډلې موجود دي او د هغوی شبکې هم په سنا سډول په پاکستان کې شته دي چې دا قسمه کاروایی کیږي.
کاروائی ہو جاتی
ہے. پدی موقع داخلہ چارو دو مملکت وزیر تلال چودھری اویل چی پا پاکستان کی دا داعش نم ڈلی وجود نشتا او حکومت پش پیتو نہ قانون نگر زولے شو ڈلو بندیز لگولے. دا نموڑی پوینا دا دی پیخی پرزید ایف آئی آر درج کرے شوی او دا پلٹنو لپارے او خصوصی ڈل ہم جوڑ کرے شوی. خودوی تا ویل شوی چی دا کاروائی دا توجہ اڑول لپارا شوی. دا ذکر دا روانی میاشتے پسلی رشتہ منیٹا دی اتوار پا پورز د اسلام آباد په لوی سړک ایکسپریس وی باندې د داعش نیمه وسلواله ډلې جنډا لګولې شوې وا. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سو اسرار الله مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پرون په کابل کې ویل چې د افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره د امریکا ستراتیجي د پاکستان لپاره اهم خموقده چې د ترګری ضد کمپاین سره یو ځای شي. بلخوا د نهه پر ورځو نه وخت په نیویارک کې یوې غونډې ته د پاکستان بونو سره وزیر خواجه سیف ویل چې د حقانی شبکې او حافظ سعید په څیر عناصر پر پاکستان بوج دی او له دې ځان خلاصولو لپاره باید وخت ورکړل شي. دا یادونه ده چې د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه د امریکا نوې ستراتیجي اعلانولو پر وخت ویلي دي چې پاکستان هغه ترګرو ته پټنځینه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنگيږي. نه ده په خبره د پاکستان د غوړو یو ورته نوره د برداشت وړ نه ده. د پاکستان وزیر اعظم وایي د قبایلی سیمو په مرکزی بهیر کې شاملول یې د حکومت لومړیتوب دی. نوموړي دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې وی غونډه ته په خپل وینا کې کړي. د خبر پښتونخوا سیاست څنګه پرون مشال ریډیو ته ویل چې په صوبه کې د ډنګي ناروغي له وجې د مړو شمیر 10 تر رسیدلی او په نورو لزګونو کسانو کې د ډنګي د بيماري پخله شوې. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلی کې د افغان هندي او امریکایي سوداګرو غړې غونډې ته په وینا کې چې څو شیبې مخکې یې وکړه هندي سوداګر په افغانستان کې پنګونې ته وهڅول. عراقی وزیر اعظم غوښتي چې په خپلواک کردستان کې د دې سیمې پر ازادۍ شوی ریفرندم دی لغوه کړل شي. عراقی وزیر اعظم حیدرآبادی پرون د عراق پارلماني غړو ته ویل چې موږ به د عین له مخې په ټول کردستان سیمه عراقي قانون نافذوو. د عراق کردانو د استنبر په 15مه د خپلواکۍ لپاره ټول پښتانه وکړه چې پرون یې نتیجه راووته او نږدې 3% کردانو له دې سره موافقه وکړه چې خپلواک هیواد ولري. او د پاکستان او سریلنکا ترمنځ د لومبي ټیسټ میچ په لومبي اننګ کې د غرمې ډوډۍ پورې سریلنکا په 28 اورونو کې 16 رنزونه جوړ کړي او درې لوبغاړي یې اوتی.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې اسرار الله مومن وړاندې کول او زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل غونډه کې پر کوم موضوعات باندې لیکنې خبرې کړې دي. رفعت انجم لوستي دي او لنډیز وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې د تعلیم خرابېدونکو معیار د حکومت په دې اړه داسې څنګه نظر انداز کول دي. د تعلیم لپاره بجټ زیاتولو پر ځای صوبایي وفاقي حکومتونه دا شوبه په بیا بیا د نظر وباسي. ادارې وایي چې د تعلیم سالانه رپورت تر مخه چې د پنځم جماعت صرف 2.5% د ماشومان اردو، سندي او پښتو ژبې لوستل کولای شي، 5.5% د ماشومان انګریزي ژبې ټکي لوستلی شي او همداشان په حساب کتاب کې 8.5% د ماشومان جمع منفي کولای شي. ادارې په وینا چې دا هر څه ځکه کېږي چې په سکولونو کې تربیت یافته استادان نه اخیستل کېږي او له وجې په زیاته شمېره کې ماشومان سکولونو ته نه ځي یا بهر پاتې شي. ادارې زیاتوي چې کله کې په سکولونو کې دا قسمه مسلې رامخې ته دي، بیا د دې سره سره د بنیادي سہولتونو نشتوالی او د سکولونو د کورونو لرې کېدل هم لویه وجه ده چې مور پلار خپل بچي دغه سکولونو ته نه لېږي او په خصوصي توګه د جنکو شمېره په دې کې زیاته ده. ادارې وایي چې په ټول ملک کې په سین صوبه کې د تعلیم شرح د ټولو کمه او خرابه ده. ماشومان په سکولونو کې زیات داخل دي خو دا اندازه لګول ګرانه ده چې دغه ماشومان په سکولونو کې څه زده کوي هم او کنه. ادارې خره کې وایي چې 9000 استادانو اخیستلو فیصله او د هغې څارنې پالیسي شروع شوې خو بیا هم د ډېرو مثبت او فوري ګامونو اوچتولو ضرورت دی او که دا ونه شو نو هغه لوچ تعلیم ټولو لپاره هغه به ترلاسه کول ګران شي. جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د نړۍ په هغه ملکونو کې شامل دی چېرته چې د صحت اسانتیاوي د ضرورتونو په مقابله کې کم دي او هم د دې له وجې د مړینې شرح په زیاتېدو ده. ادارې وایي چې پلاننګ کمیشن په دې اهم مسله پیمز اسپتال د سینیئر ډاکټر په مشرۍ یوه ډله جوړه کړې وه او 2015 کې یو جامع اصلاحاتي پیکیج یې تجویز کړی و خو افسوس خبره دا ده چې د 2 کالو تېرېدو باوجود په دې غور ونه کړی شو. ادارې زیاتوي چې پاین کې 4 ترمیم کولو پس د صحت شعبه ثبوت حواله کړی شوې وه خو ځینې موارد د وفاقي حکومت حکومت هم دي خو د افسوس مقام دا دي چې په کمی کچا مناسب هلس کیم سه پالیسی نه لري د صحت په پالیسی د سبو پکا چهم د همغه کمی ده اداري وایي چې حکومتونو د بغوره لوجه د صحت ډیر مسلې رامخته دي خو په خصوصي توګه لري پروتو سیمو کې خلک د صحت د سہولتونو څخه زیات محروم دي اداري خلک وایي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه دي او مضبوط طریقې کار جوړ کړي د آبادې د ضرورتو مکمل جایزې اخیستلو پس د صحت سہولتونو لپاره فنډ وټاکي او تر هر وګړي رسول دي یقیني کړي بل دا چې دا اوس صوبایي معاملې جوړ شوې ده نو ځکه سبو ته هم خپل اختیارات او فنډ استعمالولو کې خپل صلاحیتونه زیاتول پکار دي چې ولس د سخت بیمارونو محفوظ وساتل شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست نیویارک ټایم نیویارک ریویو آف بوکس په خپل یو لیکنه کې وای امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان جګړې لپاره یو کوټلې حل نه لري او دغه مسلې ته هغه سپام نه ورکوي څنګه چې ترې تمه کیږي بلخوا فاینانشل ټایمز لیکي چې د پاکستان حکومت اراده لري چې د ځینو شیانو په درآمدولو واک زیات کړي د دواړو لنډې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي
د نیویارک ریویو آف بوکس په خپل یو لیکنه کې وایي د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتظامی ډېر لږ کار کړی دی امریکا لا هم دې ته تیار نه ده چې د افغان جګړې د سیاسي حل لپاره یو کوټلې پالیسي ولري په دې اړه کار وکړي او د پلان له لارې یې بیا عملي کړي تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او قومي امنیت ادارې د دغه مسلې په اړه ټیم هم نه دی ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا نوی سفیر هم د سپتمبر په وروستیو کې وټاکل شو کوال احمد رشید وای ولسمشر ټرمپ دغه جګړه خپلو جرنیلانو ته سپارلې ده په تیرو وختونو کې به چې کله د ملګرو ملتونو او ناتو په سرمشریزو کې د افغانستان په اړه خبرې او پالیسۍ امریکایي ولسمشر وړاندې کولې نو د اروپایي هیوادونو مشران به مرستې ته ولاړ وو خو سږ کال یو مشر هم په داسې غونډو کې د ولسمشر ټرمپ د افغان پالیسۍ ته سملاتړ ونه خوت یوازې د یوې خبري ادارې سره د مرکې پر وخت د ناتو جنرال سیکرټري یان سټولټنبرګ د ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو لیګل وستایل په افغانستان کې د ناتو ځواکونه به لا هم په دغه هیواد کې ایثار وي نیویارک ریویو آف بوکس دا هم لیکي چې نوې امریکایي ستراتیژي کې د ولسمشر اشرف غنی سره مرسته هغه سي نشته څنګه چې پر موجوده کړکیچنو حالاتو کې له هغه سره خودل شوی وي ولسمشر غنی دا وخت د پاکستان او ایران نه د لیګل شو افغان کډوالو د مسلو د دوی لپاره د ځای او خوراک د بندوبست ترڅنګ د یو شمیر داخلي مسلو په حل کې بوخته بلخوا فینانشل ټایمز لیکي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی با پوزینو لگژری درآمداتو بندیزونه هم لګوي چې داشن په دغه هیواد کې د بهرنۍ کرنسۍ په مقابل کې د روپۍ بیا ټیټه نشي او په خپل ځای پاتې کړي شاهد خاقان عباسی وایي دوی با د ځینو شیانو په درآمدولو کنټرول نور هم زیاتوي چې داشن د بهرنیو پیسو ذخیره خوندي وساتي او په تیزی سره یې د کمیدو بچ کړي ځینې پوهان دا هم وایي پاکستان به په یو کال کې دننه د نړیوال مالیات فنډ نه د قرضې غوښتنه هم کوي د تیر مارچ په میاشت کې د پاکستان حکومت په ځینو غیر ضروري شیانو لکه ګاډو موبایل ټلیفونونو سیګریټ او کالیو په درآمدولو کنټرول وساته او د دغه شیانو درآمدول یې ګران کړل بلخوا د حکومت په دغو ګامونو هم سخت تنقید وشو او ځینو خلکو دا وویل چې له دې سره به په غیر قانوني تجارت کې زیاتوالی راشي خو د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی به په ځینو درآمداتو دغه کنټرول لا نور زیاتوي
فرخنده اسد وډان رسپانل کې سعودي عرب به د راتلونکو جون میاشتې څخه مرمنو ته د موټر چلولو اجازه ورکړي سعودي حکومت د حیرانوونکو اعلان د مرمنو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکو د یو کال حل زل څخه ورسته کړي د یو کال دوران کې ځینې مدني فعالان قید کړل شوي هم وو د مقالې لنډیز لا اسرار لا مومند اورو
ډان وسپانه د سعودي عرب سرکاري رسنیو په حواله لیکي چې دا هیواد به راتلونکي جون میاشتې نه مېرمنو ته د ګاډو چلولو اجازه ورکړي د دې تاریخي پریکړې سره به سعودي عرب د نړۍ تر ټولو اخیری هیواد وګرځي چې مېرمنو ته به د ګاډو چلولو اجازه ورکوي سعودي حکومت د حیرانوونکو اعلان د مېرمنو حقونو لپاره د مبارزه کوونکو د یو کال هلو ځلو وروسته کړی دی د یو کال دوران ځینې مدني فعالان قید کړل شوي اهم دي مېرمنو ته د ګاډو چلولو دا پریکړه چې د باثره او محافظه کار مذهبي خلکو غبرګونونه اهم راپارولی شي د طاقتوره ولی عهد محمد بن سلمان په کوششونو شوي یا د شایي فرمانه چې د 2013 کال د جون لمیشتې به عملي کیږي وروسته به د ټرافیک په قوانینو کې بدلون راځي او خو ځو سړو ته به یو شان د گاډو چلولو لایسنسونه جاری کول پیل شي. د سعودي عرب لخوا دا اعلان په داسې وخت شوی چې د دې اونۍ په اخره کې د سعودي قامي ورځ منځل کیږي چې پکې به د هیواد سړي او ښځې په وړومبي ځل یو ځای برخه اخلي. کارپوهان وایي دا قسمه پروګرام چې په وړومبي ځل کیږي او سخت دریځه یې مخالفت کوي، هدف یې د سعودي حکومت لخوا شوي اصلاحات نړۍ ته په ډاګه کول دي. میرمنو ته د گاډو چلولو پر پریکړه میرمنو او سړو په کوڅو کې له موسیقۍ سره نڅاګانې وکړي، کوم چې د سعودي په څیر هیواد کې یو حیرانوونکی کار دی. پر دې سربیره میرمنو ته په وړومبي ځل د لوبو میدانونو ته د تلو اجازه هم ورکړل شوه. دا راز لري مخکې یوازې سړو ته اجازه وه چې د موسیقۍ یو کنسرت ته ولاړ شي. ورسپاڼه لیکي دا اقدامات د سعودي عرب د حکومت د هغه پلان برخه ده چې هدف یې د 2013 کال پورې په سعودي دننه ټولنیز او اقتصادي اصلاحات کول دي. د سعودي عرب د ولی عهد د یاد پلان هدف ځوانانو ته د تفریح او ښځو ته د کار موقع زیاتول اهم دي. دان وسپان لیکي چې سعودي چارواکو په دې میاشت کې لسګونه کسان نیولي چې پکې یو شمېر با اثر مولیان او فعالان شامل دي، انتقاد کوونکي دغه منظمه عملیات بلي. د سعودي محافظه کار حکومت چې پر ښځو سخت بندیزونه لري غواړي چې د ښځو پر روزګار، سفرونو او نورو فعالیتونو لګیدلي بندیزونه نرم کړي.
د عراق پارلمان له حکومت ته وغوښتل چې کوردستان ته پوځیان واستوي. په بغداد کې د پارلمان تر غونډه وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې د خپلواکۍ لپاره د کوردستان د دوشنبې د ورځې د ټولپوښتنې نتیجې پرون اعلان شوې. د ټولپوښتنې له مخې نږدې 93 پاسلو کې کوردانو له دې سره هوکړه کړې ده چې کوردستان دې خپلواکۍ واڅي. د موضوع تفصیل احمد شیبر راکوي.
د عراق پارلمان له صدر اعظم حیدر علی بادی څخه وغوښتل چې د کوردستان کرکوک سیمې ته پوځان واستوي او هلته د تیلو د زیرمو کنټرول ترلاسه کړي. په بغداد کې د چهارشنبې په ورځ د پارلمان رئیس سلیم الجبوري وویل حکومت باید په شمال کې د کرکوک د تیلو زیرمې بیرته خپلې کړي، همداراز هغه سیمې چې اختلاف پرېشته ونیسي، او د تیلو فدرالي وزارت باید دغو څارنه وکړي او واقع خپل کړي. هر ډله چې په سیمه کې نفوس لري هغه پرې نشته چې مداخله وکړي. د عراق مرکزي پارلمان په پرونۍ غونډه کې دا پریکړه هم وکړه چې د کوردستان سرحد باید له بهر سره وتړل شي. د پارلمان تر اعلان وروسته اردن اعلان وکړ چې د کوردستان اربیل او سلیمانیه ښارونو ته به د جمعې د ورځې د ماښام له 6 بجو وروسته د اردن د شاهي هوایي چلند الوتکې خپلې الوتنې وځنډوي. دغه هوایي شرکت د اونۍ 10 پروازه اربیل او درې هم سلیمانیه ته لرل. د عراق کوردانو د دوشنبې په ورځ د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه وکړه چې نتیجه یې پرون د دې سربیره خپره شوه چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی خبرداری ورکړ چې نتیجه اعلان نه کړي. د کوردستان د انتخاباتو او ټول پوښتنې د خپلواک کمیسیون مشر هندرین محمد نتیجه داسې اعلان کړه: خلکو په ټول پوښتنه کې برخه واخیسته. د ټولو رایو شمیر 2,315,000 و 2.3% مثبت رایه ورکړې ده او 0.2% مخالفت کړی دی. د کوردانو مشرانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې دوی د عراق له مرکزي حکومت سره خبرو ته تیار دي. پرون د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د کوردانو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې له کوردانو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې خبرې کېدای شي او کله به هم د ترسره شوې ټول پوښتنې د نتیجې پر سر خبرې ونه کړي.
د نټو سیکرټري جنرال یانس ستولتنبرګ ویلي د افغانستان امنیت د ټول اروپا او د ناټو د غړي هیوادونو په ګټه دی. په کابل کې د رویټرز خبري اژان سره د خبرو پر وخت نموړي زیاته کړه چې د داعش او حقانی شبکه د جګړې لاري په افغانستان کې نسی بریالي کېدای. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په دې رپورت کې وو.
د ناټو عمومي منشي یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د افغانستان او د افغان ځواکونو ملاتړ ته به ادامه ورکړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په کابل کې رویټرز اژانس ته وویل
I'm confident partly because we all have made a decision. We made a decision in June to increase
the ZDRM. ځکه چې موږ د جون په میاشت کې فیصله وکړه چې په افغانستان کې به د خپل ځواکونو شمیر زیات کړو، چې افغان سرتیري وروزی، سلام مشوره ورکړي او همکاري ورسره وکړي. همدارس ډاډیم ځکه چې له افغانستان سره مرسته د اروپا او د ناتو د متحدانو په ګټه ده. د دې لپاره چې باثباته افغانستان د ناتو د متحدانو د خوندیتوب په معنا دی، د هغو خلکو د امنیت په معنا دی چې د ناتو په غړیو هیوادو کې ژوند کوي. د ناتو عمومي منشي د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتیس سره پرون سهار کابل ته ولاړ. دوی مازدیګر له ولسمشر اشرف غني سره په یوې ګډې خبري غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس دې غونډې ته وویل چې طالبان د حقاني شبکه داعش او القاعده شبکه به په هیڅ ډول د جګړې له لارې بریالي نه شي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په ستراتیژي کې چې د اګست په میاشت کې اعلان شوه پر دې ټینګار شوی دی چې ناتو هم د افغانستان په ماموریت کې خپل همکاري زیاته کړي. د اوس لپاره 3400 امریکایي او شاوخوا 15000 د ناتو د نورو غړیو پوځیان په افغانستان کې دي. د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د امریکا دفاع وزیر وویل چې 3000 نور امریکایي پوځیان به افغانستان ته واستول شي.
تاسو مشال رادیو ته واجی تاسو هم وخت رسیدلی د مشال رادیو اونیز خبرونې تاند هلی ته د دې خبرونې قربنا فرخنده اسد ده او تاسو ته په تکراری توګه خبرو.
په تاند هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې بواوري په پاکستان کې غیر سرکاري ادارې وای په ناموسي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی.
ما یو لور په بنیر کې واده وا او هغه د قشان په تیزاندې باندې مړه کړه ولې دوله غتون نه واچلی وو چا کړو به مړه کړه په تیزاندې.
یوازې په سواد کې د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې سلوي خزې د غیرت پروم وجل شوې دي.
نارینه بیا داسې هم ککړ وی چې هغه واقع بل شوی وی د ځان د خلاصي لپاره یا د خپل د جرم د پټولو لپاره یا د غینه د خلاصي لپاره د زنانه قتل وکي او غیله نوم ورکی د غیرت په نوم باندې قتل.
آیا اسلام د خوخه د واده اجازه ورکوي؟
یو جنوی مشوره الک نو زمون چکم حنفی فقه ته پاتی د غنجشته چې دی داسې وادو کی
د ناموسی وجنو خلاف څنګه پټورنه کې پوها پیدا کړی شي.
دا یو انسان حق دی که خزر او کسړی دی چې غری په خپل خوخه مانی چې ګمدینو وادو کی په خپل خوخه دی چې ګمدینې کو.
د کراچۍ پولیس وایي چې د 13 اگست په میاشت کې په کورنګي ابراهیم حیدری سیمه کې د قبایلی سیمه مومندو ایجنسی سره تعلق لرونکي د یو هلک او یوې جنۍ د پوسټ مارټم رپورت ښایي چې دواړه د بجلی په کرنټ وجل شوې دي. پولیس وایي دا د غیرت په نوم د وژنو پیښه ده چې د هلک او جنۍ د دواړو مشرانو هم منلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د راپور سره سم په دې هیواد کې په 13-12 کلونو کې 15,222 کسان د غیرت په نوم وجل شوي دي. د خیبر پختونخوا په سواد کې د اویکننګ په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر شمشیر علي خان وایي چې د 2015 کال له جنوري نه بیا تر سپتمبر میاشت پورې یوازې په سواد کې لږ تر لږه 30 ښځې د غیرت په نوم وجل شوي دي او یو شمېر داسې دي چې رپورټ شوي هم نه دي.
ویلن کوم چې تشدد کیږي په زنانه باندې دا غي ډیټا دا غي ډیټا موږ کلیک کوو. نو سکل د 2017 جنوري نه د سپتمبر پورې تقریبا 40 زنانه دا سدي چې هغه د غیرت په نوم باندې او یا د خودکشي په نوم باندې وجل شوې دي. دا سټ د ډیسټریکټ سواد خا د ضلع سواد خبره ده کومه زمونږ علاقه چې کومه ده په هغه کې دا سي په دې کې ډېر واقعیت دا سي چې هغه رپورټ شوی نه دي نه پولیس ته رپورټ شوی دي نه هغه په میډیا باندې رپورټ شوی دي. نو دا هغه لا تعداد ډېر زیات ته خو چون کې هغه رپورټ شوی نه دي دی وجنه دا هغه پته بیا نه لګي کم چې رپورټ شوی دي نو هغه سلوي اختی 40 دي چې هغه کې ټولي زنانه چې کومې دي هغه د غیرت قانون باندې وجل شوی دي.
د شمشیر علی خان نمو دا هم و پختل چې په دغه موده کې آیا په ناموسی وجنو کې سړی هم په نخښه شوی دی او کنه. په جواب کې هغه وایي سړی په داسې پیښو کې په نخښه کیږي خو زیاتره په ټولنه کې ټولپړه پر خزه اچول کیږي.
نارینه وجل کیږي خو ډیر کم کیسز کې هغه داسې وجل کیږي ځکه چې نارینه ته دلته یو قسم تحفظ میلاو دی زموږ په معاشره کې او زنانه چې کومه ده هغه د غیرت یو نخښه یو علامت منګه ګرځولې ده هغه ته اس قسمه اپورتونټی یا موقع منګه نه ورکو چې هغه خپل صفائی پېښ کړي. دا بل په دې کې نارینه بیا داسې هم ککړ وی چې هغه واقع بل شوی وی د ځان د خلاصي لپاره یا د خپل د جرم د پټولو لپاره یا د غینه د خلاصي لپاره د زنانه قتل وکي او غیله نوم ورکی د غیرت په نوم باندې قتل نه داسې یا د دوه خاندانونو په منځ کې سبل داسې واقعي سمسله وي او د هغې د بل خاندان نه د بدل اغستو دپاره خپل زنانه د غیرت په نوم باندې قتل کړي او هغې ته بیا د هغې خاندان نه د بدل اغستو کوشش کوي او نارینه په دې کې داسې هم نه وي سزاوار نه کېږي ځکه چې په معاشره زمونږ د نارینه و معاشره ده هغو ټول طاقت او ټول هول چې کوم دی هغه د نارینه و سره دی نو هغو ته هر قسم خلاصې حاصل دی که یو نارینه په دې کې ککړ هم وي نو هغه ته د پلار د طرفه هم سپورټ حاصلي د خپلې کور نور ممبران چې کوم دي د هغوی طرفه هم بل په قانون کې هم هغو ته داسې لارې درې معلوم وي چې هغو ځان خلاصولی شي زنانه غریبه چې هغه خو چونکې هغې ته هېڅ قسمه موقع نه وي اپرچونیټي نه وي چې هغه د قانون نه خبر شي یا د خپل حق نه خبر شي یا کوم ځای کې انصاف میلاویږي هغې ادارو ته لاړ شي هغې ته هلته انصاف میلاو شي نو داسې هېڅ قسمه سهولیات یا اپرچونیټي زنانو ته نشته
د سوات د مټې یوه اوسیدونکې بخت اکبر وایي درې کاله وړاندې یوه لور سخرګنۍ په بونیر کې ووجله او تر اوسه ورته انصاف نه دی ملاو شوی.
ما یوه لور په بونیر کې واده وه او هغه د قشان په تیزاندۍ باندې مړه کړه ولې د لوږو تندو نه وجلې ووچه کړ وه بیا یې مړه کړه په تیزاندۍ بیا موږ د هېڅ جواب رانه کړو چې دا موږ په څه جوړ باندې مړه کړه هغه سړي له ضمانت ورکړې هغه ځای دي کړې.
د سوات ته بغیر دولتي ادارې خویندو جرګې مشر تبسم عدنان د اگست په 13مه په سوات کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې یوازې په سوات کې په یوه اونۍ کې د غیرت په نوم 15 ښځې وژل شوې.
کم چې خلک ځپلې شوي دي د هغوی جنکۍ ماشومان د هغوی والدین هم راغلي دلته کې ناست دي نو موږ دا ویل غواړو چې اخر زمونږ د ګورمنټ زمونږ کم لیجسلیټرز چې د دې ځینه تللي دي ناست دي موږ ولا ووټ ورکړی دی کمی زنانه نمائنده چې دي هغه هلته اخر زمونږ لپاره څه کوي څه رول پلی کوي هغوی که بلونه هغوی جوړ کړي دي د هغې امپلیمنټیشن په کم ځای کې دی.
په پاکستان کې که څه هم د غیرت په نوم د وژنو خلاف قانون جوړ شوی دی خو تبسم عدنان وایي په دغه قانون عمل نه کیږي او اکثره کورنۍ بیا هم دا کوشش کوي چې د ناموسي وژنو پیښې پټې وساتي.
جی زه ته بالکل نه سټیسفاید ځکه چې داسې کیسونه مې هم راځي زما مخې ته راځي او په هغه کې عموما زموږ د ډېرې کم لو لیول باندې چې کم د دې انیشیلی چې د دې کم پروسس کیږي لکه ایف آی آر شو د هغې کې دفات غلط لګولی کیږي او هغه لیټر آن چې دي نو د یو غټ نه غټ کیس چې دی نو هغه په یو ډېر معمولي ایف آی آر باندې مضبوطیږي او په معمولي ایف آی آر باندې هغه کمزوری کیږي نو زموږ د ډپارټمنټ د اډمنسٹریشن په دې کې پوره پوره لاس دی هغه نه پکار دی چې زمونږ ډپارټمنټ سټاف ته اویرنس نشتی د قوانینو یا جان بوج کرا ہوئی دسی کئی نو دا یو لینتھی ڈیبیٹ ته دینه جوړیږي خو ان شارټ څه ته دا وې مچې د عوامو سره سره زمون ډپارټمنټس له هم د قوانینو آگاهی ورکول پکار دي چې هغه ته خپل دفاتو پاتې هغه ته پاتې چې په کم جرم باندې کم د فل غول پکار دي نو دا ویل غواړم بل دینه علاوه زدا ویل غواړم چې اواز په قانون سازي باندې هیڅ نه کیږي د دې عمل درآمد ضروری دی انتهایی ضروری دی.
دا چې هغه کومې خبرې دي چې په ټولنه کې اکثره ښځې او یا هم سړي د ناموسي وجنو ښکار شي په ځواب کې د اویکننګ ادارې یو مشر شمشیر علي خان وایي
دلته خو ډېر داسې افعال کیږي چې یاره کم نمونه چې ورته ورکړی شوي دي چې یاره دا د بل پردي نارینه سره به په موبایل باندې خبرې کولې یا دا چېرته د بل نارینه سره په دروازه کې ولاړه واغه ته وکتل یا چېرته د خپلې خوښې چې کوم واده په کوم چې زمونږ دین هم اقول حق ورکړی چې یاره د یوې زنانه واده کیږي نو د هغې نه دې تپوس وکړی شي د هغې د خوښه دې معلوم کړی شي که دغه ونه شي او زنانه چېرته خپله خوښه ووایي هم نو نارینه یا د هغې د خاندان خلک دا و چې دا خو زمونږ د غیرت مسایه شوه تا ولې داسې تا دونه جرات پورې وکړو چې مونږ ته دې خپله خوښه ووایي نو په دې وجه باندې هم وجلی کیږي کومه زنانه ورکینګ وومن چې ورته مونږ وایو چې کار کوي په مختلفو ادارو کې کار کوي نو د هغې په خاندان کې بعضې خلک داسې هم وي چې هغه دا نه خوښوي چې زمونږ د خاندان ښځې دي بهر کار وکړي نو هغې چې هغه نه قلاریږي هغه وایي چې نه زه به کومه ریجسټر کوي دا بار بار دا خبره نو چې وایي وجي بیا ول نوم ورکړي چې یاره دا د غیرت په نوم مونږ ووجله په دې د بل چا سره افیرز یا داسې څه تعلقات وو په موبایل خبرې کولې یا په د دې پکچرز په بل ځای کې راغلي دي، په اخبار کې راغلي دي، په میډیا باندې راغلي.
زو بیا د کراچۍ پیښه ته چیرته چې یو هلک او جینۍ چې تعلق یې د مومندو سره وو، د دواړو تعلق د یو کلي نه وو. پولیس زیاتوي چې د جرګې په حکم د 18 کلن هلک او 15 کلنه جینۍ پر دې تور د بجلی په شاټونو وجل شوي چې ګواکې د واده کولو په غرض په اګست میاشت کې تښتېدلی وو. په دې اړه مو د دیني سکالر ډاکټر قبله ایاس نه پوښتلی چې اسلامي تعلیمات د خوښۍ د ودونو په اړه څه وایي.
دا چې کوم دوی د دوه ماشومانو کوم حرکت کړی وو، دا زمونږ چې کوم معاشرتي او ثقافتي اقدار دي، دوی هغوی سره خو دا هماهنګ نه دي، خو دین په حواله چې دا کوم سلوک دوی سره وشو او دوی یې قتل کړل، د دې هم هیڅ جواز نشته. چې یو جینۍ وي مشره هلک، نو زمونږ چې کوم حنفي فقه دی په هغه کې دا ګنجایش دی چې دوی داسې واده وکړي. دا چې کوم د جرګې رد عمل ده، دا خو بالکل د اسلامي تعلیماتو سره سمون نه خوري.
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې دا هم وایي زیاتره ناموسي وژنې د خوښې د ودونو پر سر هم کیږي. دا چې د دغو وژنو په اړه اسلامي تعلیمات څه وایي په اړه یې ډاکټر قبله ایاز وایي.
بالکل دا اسلام کے حکم دا پرائیویٹ قانون پخپل لاس کے اخستل د دې ټول سلسله مکمل بندش ته، او اسلام خو یو ادارتی نظام ورکی، نو کدا سست کیسا وا هم نو دا خبره به بیا عدالت تراتللا، او دا بیا د عدالت استحقاق پہ چار سو فیصلوں کی افراد چکنگی یا جرگا یا دے یو کمیونٹی مشران اوئی کدا کار کرے دے نو بیعت چا حکومت بھی ٹول گرفتار کی وہ قانون پہ حوالہ. حنفی فقہ کے بالغ جنہیں یا بالغ الگ آغا بالغ جنہیں بالخصوص اوئی پہ دے ولی دے اجازت ضرورت نہیں، اگر چے دے ولی اجازت پسندیدہ دا غدے خلے او اجازت ضرورت نشتا. نو چے اجازت ضرورت نشتا نو بیا خرخ
بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا د سانګې مشر ارشاد احمد مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې د پت یا غیرت په نوم د وژنو خلاف قانون شته، خو دغه قانون هغه سي لا هم د خیبر پختونخوا په یو شمیر لری پرتو سیمو کې په پوره ډول نه عمل کیږي او اکثره داسې پیښې پټې هم پاتې شي.
چې زیات تر د عزت په نوم قتلونه چې کېږي، نو په هغې کې چې کوم کیسونه وي، اف آی آر وي، مطلب په هغې کې چې کوم مقدمه بازی وي، نو هغه هم د خاندان د خلکو د سایډ نه وي. او مونږ دا نوټ کړي دي په ډېرو کیسونو کې، بلکې زیات تر کیسونو کې چې هغې کې سوله وشي، پلار کیس کړي وي، زوی چې کوم دی نو مرډر کړي وي، هغه پکې قتل کړي وي، پلار پکې کیس کړي وي، پلار چې کوم دی نو بیا وروسته زوی معاف کړي، مقدمه ختمه شوي. کیسونو کې زیات تر معافي کیږي، معافي پکې دا اوس دا نوی قانون چې راغو د دې مطابق 15 کاله چې کوم دی نو خامخا لازمي دي چې دې بچ کوم کې اتکې تیری، او معقول شي خو بیا به هم دې چې کوم دی نو 15 کاله مطلب تیری دې بچ کوم دی سزا تیری. که اجتماعي تور موږ وګورو چې کوم زموږ ریموټ ایریاز دي، سپیسیفیکلی زه به تاسو په خیبر پښتونخوا کې وایم، ډیر دی دین علاوه کوهستان دی، شانګله دا یا بونیر دی، دغه علاقې چې کوم دي چې کوم ځکه اف آی آر نه درج کیږي، په مقدمه هم نه درج کیږي.
دا چې د ناموسي وجنو د مخنیوي لپاره باید په ټولنه کې څه وکړل شي، غیر سرکاري او سرکاري ادارې څنګه داسې وجنو مخه ونیسي، ارشاد احمد وایي.
کوم دغه علاقې ما یاد کې تاسو ته دغه ډېرې ریموټ علاقې یا ډېرې لرې علاقې دي چې هلته د تعلیم معیار ډېر کم دی، د تعلیم ریشو چې موږ ته وایو یا د هغې فیصدي چې کوم دا په ښځو کې د ښځو تعلیم ډېر کم دی، د سړو هم کم دی خو د ښځو چې کوم دی بالکل په نیش حساب دی. نو که دغه علاقو کې د ښځو په تعلیم باندې چې کوم دی فوکس شي، مطلب هغې له زور ورکړي شي، هغې ترجیحي بنیادونو باندې، د دې نه علاوه چې کوم دی چې کوم قومي ادارې دي د انساني حقوقو، نیشنل کمیشن فار هیومن رائټس دی چې کوم زموږ قومي اداره ده، او یا کوم مطلب غیر سرکاري تنظیمونه دي، هغې ایډوکیسی وکړي، هغې لاړ شي فیلډ ته، خلک خبر کړي، خلکو ته ووایي چې مطلب په دې فیلډ کې کار وشي، چې خلک خبر شي د خپلو حقوقو نه، چې ښځه او سړی چې کوم دی نو دا یو برابر دي، د دې چې کوم دی مطلب سو فرق نشته په دې کې، خو حقوق دي. مطلب زیاتر کیسز کوم وګورو نه، هغه زیاتر سوي د خوښې د واده به کړی وي، ځکه به چې کوم دی نه عزت په نوم مړه کیږي. نو که مثال د تعلیم معیار ټیک شي، خلکو کې پوهه راشي او خلک د دې نه خبر شي چې آو دا د یو انسان حق دی، که ښځه او که سړی دی چې هغه په خپل خوښه باندې چې کوم دی نو واده وکړي، په خپل خوښه دی چې کوم دی نکاح وکړي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنا پرمخسي. په تاندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
داوا تتی اونۍ تاندې هلي خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
مشال پنوم
ساتھ دلی کنو برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونه.